مشاهد د نور زینا ساتا خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام من سلامونه مني او وخت شوه 3 بجې په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري لادرکا بلوڅو د کونکو په اړه معلومات درکوو د غراز د علي وزیر د کیس په اړه هم راپور لرو په منو جانخیل او د غراز په بجوړ کې د درنو په اړه هم معلومات درکوو تر هڅه مکه له دغه کاکر خبرونه ورو
د باجوړ د مامون د سیمو د اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په ښار کې د سرکاري کالونی په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج روان دی. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې درې مشران نړیوال تر ګرځولې دي. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعلی په ګډون د واکمن ګوندونو او حزب اختلاف غړیو د بلوچستان په هنتون د دوه زده کوونکو لادرکی غندلې ده. سهیل بلوچ او فصیح بلوچ د نومبر په لومړۍ نیټه لادرکه کړې وو چې د منډل لپاره د محل زده کوونکو د احتجاج په توګه د کوټې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. نن چې کله د اسمبلی غونډه پیل شوه نو د بلوچستان پخواني وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی په خپل وینا کې ویل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي او معلومه نه چې څوک لادرکه کوي. هغه په غونډه کې ناست وزیر اعلی او حکومتي غړو باندې ژغ وکړ.
میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اٹھے آپ مذمت کریں
دے وائز خواست کم چتا سو ہم ولار سی او د تشتون غندن وکڑی او کہ نہ کوی نو مش با داسی و گنو چتا سو ہم پ دی کی لاس لری د بلوچستان وزیر اعلی پر دی محل پخپل وینا کی وویل چې دوی هڅه کوي ز د کون کی جر پیدا کړی. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې د خلکو جبري لادرکه کول دي بند کړي. د سازمان له مخې د کرکې ډک د عمل نه یوازې د لادرکه سود حکومت سرغړونه ده، بلکې دا کار د هغوی پر کورنۍ هم ډیر خراب اثر پرې باسي. د بشري حقوقو لندن میش سازمان پرون په یو خبر سوی بیان کې ویلي په پاکستان کې د 1980 لسیزې له نیمای راهیسې د خلکو په زور لادرکه کولو داسې اسناد شته چې په کې ریاستي ادارې د یو کس د نیولو د هغه د برخلیک او ځای په د معلومات لور کولو انکار کوي. دغه بیان زیاتوي چې پاکستان استخباراتي ادارې د 2000 لومړي کال راهیسې په مسلسله توګه په غیبات کې د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالان، زکونکي او خبريالان په نشه کوي چې پکې سلګونو لادرکه کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د پاکستان حکومت او فوج دواړه دا تورونه ردوي. د باجوړ د مامون د سیمو د یو اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په ښار کې د سرکاري کالونی په لوی دروازه کې ځای خلکو احتجاج روان دی. دوی د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی هم یشي او غوښتنه کوي چې تر هغې به مړی خاورو ته نه سپاري تر څو وژونکي نه وي گرفتار شوي. قاری الیاس پرون په ښار کې د نامعلومه وسوال لخوا هغه مهال ووژل شو چې په سکول کې د 14 جمعات پرچه ورکړه او بهر راووتی. دغه مشر رور سلطان محمد هم د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د نامعلومه وسوال لخوا وژل شو. قاری الیاس او دغه کورنۍ تعلق له جمعیت المسلم فضل الرحمن ډلی سره دی. احتجاجیان وایي په باجوړ کې اور بیا د هدفي وژنې لړۍ پیل شوې او باید پولیس او امنیتي ادارې د سیمې د امنیت لپاره پوره اقدامات وکړي. د سیمې پولیسو مشال لړۍ ته ویلي هڅه کوي د قاری الیاس وژونکي زر ونیسي. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین کندپور پرون مشاړي دی ټول د علي وزیر په ضمانت د خوشکېدو لپاره 13 اونۍ په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړی چې عدالت د اوریدنې لپاره منظور کړ. اوریدنه به د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ کوي. تر دې لمخه د روان کال په جون میاشت کې د علي وزیر وکیل د سپریم کورټ په کراچي ريجستري کې درخواست جمع کړی و. وروسته عدالت د علي وزیر د سورابګور د وینا ریکارډ او ترجمه غوښتې وي خو تر اوسه بل اوریدنه نه ده کړې. علي وزیر د 2020 کال له ډسمبر راهیسې د کراچي په زندان کې دی. پولیس وایي هغه په سورابګور کې د پښتون ژغورن غورځنګ د جلسې پر مهال د هغې وینا له وجې نیولې چې په خبره پکې پر امنیتي ادارو نیوکې شوې، خو د علي وزیر له دې تورونو انکار کوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې درې مشران نړیوال تر اګر ګرځولي دي. وزارت د نومبر په 26 نیټه په بیان کې ویلي د اسلامي دولت خراسان ولایت درې غړي د نړیوال تر اګرو قانون SDG GT له مخې تر اګر ګرځول شوي دي. بیان زیاتوي د امریکا مالیه وزارت پر یو بل کس بندیز لګولی چې له اسلامي دولت خراسان ډلې سره مالی مرسته کوله. په درګر ګرځون کې ثنا الله غفاری دی چې د شهاب المهاجر په نوم هم پیژندل کیږي. د اسلامي دولت خراسان ډلې امیر دی، بلکې سلطان عزیز اعظم دی چې د سلطان عزیز په نوم هم پیژندل کیږي او د اسلامي دولت خراسان ډلې ویان دی. دریم کس مولي رجب دی چې د مولي رجب صلاح الدین په نوم هم یادېږي چې په کابل کې د تایش وسوالې ډلې لوړ پوړی غړی دی. په بیان کې ویل شوی چې رجب په کابل کې د داعش ډلې حملې او عملیات پلانوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورول چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ غوري بلوچستان اسمبلی د پونتون څخه د دوه زده کوونکو د لدرکېدو غندنه کړي. بلخوا د دې زده کوونکو خوشي کول لپاره احتجاجونه روان دي.
مجھے پر ہم نہ تعلیمی نظام غواړو دا بجاری تراغټې مفور سوال اور قصې به بازیا برسوی نه.
د بجوړ خر الیاس د وجنې زده درنا د هغه لمړي سره روانه ده.
زه پتا سودا سوال کوم چې نور دا جنازي اوچتو چې نور دا لا وارث خلک خخو لہذا خواسته چې نه خخو نور.
پاکستان سپریم کورٹ د قومي اسمبلی د غړي او پښتون او ژغورن غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړي او د بنو جان خېلو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کول او نور غوښتنو لپاره جرګه کړي.
هغه حکومت مصر و دې وکړي د سختینه وکړه لاله چې دا مش بالکل په دغه باندې پیرا پیرا مجر سي خو هغه د نن تاریخ سره د مش په یو نو کاد باندې فیصله نه شوی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشا لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو بلوچستان اسمبلی د بلوچستان پوهنتون څخه د دوه زده کوونکو د لادرکېدو غندنه کړې او پر حکومت یې زور راوړی چې لادرکه شوي زده کوونکي دي ومیندل شي. حکومت اسمبلی ته ډاډ ورکړی چې د لادرکه زده کوونکو د میندنې لپاره ګامونه پورته کوي. بلخوا زده کوونکو د یادې پیښې خلاف خپل احتجاج د کوټې نورو تعلیمي ادارو ته اهم غزولې دي چې له عملې د کوټې په زونو پونتونونو کې د کلاسونو لړۍ اغیزمنه شوي. نور تفصیل له کوټې د مشالې خبريال ایوب ترین هم راکوي.
پر دې مهال د بلوچستان پخوانی الله وزیر نواب اسلم رسانی وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خلک لا درک کیږي لکن اغوا کاران نه معلومیږي خو د زیاترو مړي وروسته بیا ومندل سي. وروسته د پخوانی الله وزیر پر غوښتنه باندې د اسمبلی غړي ولاړ سو او په صوبه کې د ځوانانو د لا درک کېدو غندنه وکړه.
مې گزارش کړم چې آپ بھی اٹھے آپ مذمت کریں یہ جو اغوا کاریا ہے آپ مذمت کریں اگر آپ مذمت نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے آپ بھی اغوا کار.
پر دې مهال د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې پارلماني لیډر ملک نصیر احمد شوانی د بلوچستان پونتون څخه د دوز د کونکو د لا درک کېدو په سختو ټکو غندنه وکړه او ویل کا یاد سیویز د کونکو په څجورم کې تورن وینو په کار دي چې عدالتو ته وړاندې کړل سي. د اسمبلی د غونډې پر مهال صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران وویل چې د زده کوونکو په اړه د حکومت لخوا چې کومه کمیټې جوړ شوې وه د هغه زه چیرمین یم او په دې کمیټې کې د اسمبلی غړي احمد نواز او د نصرالله زیری ترڅنګ د کوټ کمشنر شامل دي چا چې د گورنر بلوچستان او د یونیورسټي د چارواکو ترڅنګ د احتجاج کوونکو سره هم لیدلې دي.
هم نه فرسٹ پرایورٹی میں سیریس اس چیز کو لیا ہوا ہے کیونکہ یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے.
بلوچستان صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کیتران وایي چې حکومت دغه ستونزه په ځانګړې توګه راپورته کړې ده ځکه چې دا د زده کوونکو د ژوند سوال دی. دغه ډول د یونیورسټي او میډیکل کالجو په ګډون په سکولو کې کلیز امتحانونه روان دي خو که امتحانونه نه کیږي نو بیا به زموږ د بچیانو تعلیمي کال د ضایع کېدو امکان زیات دی. د نوموړي په وینا چې خپل ولسمشر ډاکټر عارف الوی هم د بلوچستان د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې دغه دوه لادرک زده کوونکي چې هر ځای وي په کار دي چې سمدلاسه را خوش کړل سي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویوان ته تسلی ورکړه چې حکومت پر دې مسله باندې نوره کوتاهي نه کوي چې لږ هم نشانه ومندل سي دغه زده کوونکي به حکومت ارومرو را خوش کړي.
بالکل یہ ہمارے بچے ہیں اور تمام سیکورٹی ایجنسی ہیں ہم ان سے آن بورڈ ہیں اور وہ سارے لگے.
بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای بالکل دا زموږ بچان دي او ټول سیکورٹی ادارې په دې اړه آن بورډ دي او ان شاء الله موږ په دې هڅه کې یو چې ژر تر ژره دغه زده کوونکي کون کی بازیاب سی، لیکن تر اوسه چې درک نه دی لګیدلی او چې څنګه هم لږ درک یې ولګیږي، حکومت به خپل ټول وسایل په کار واچوي او دوی به را خوش کړي. بل خواته د بلوچستان پوهنتون د زده کوونکو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده او د نومبر د 12 نیټې راهیسې د کوټ په نورو تعلیمي ادارو کې هم د کلاسو څخه بایکاټ لړۍ پیل کړی ده، چې له امله په زیاتره تعلیمي ادارو کې تعلیمي لړۍ تر اغیز لاندې راغلې ده، ځکه چې د دې څخه له مخه په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د احتجاج له امله کلیز امتحانونه هم د ځنډ سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون یو زده کوونکی وحید بلوچ د نومبر په 13 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي نوي خوندي شوي.
دا یو شی د موږ سره کړی دی چې په اسمبلی کې زموږ خبره دی که حکومت که اپوزیشن یې زموږ موقف بیان کړي چې د جامع بلوچستان سره دوه کوچنیان فصی بلوچ او سهیل بلوچ نادره کسوي دي، نو په هغه چیز کې خدا تر دا اوسه داسې خاص پیشرفت نه دی شوی. موږ خپل احتجاج جاری ساتلی دی، وایي موږ در هر ادارې سره دا چیز کړی دی چې دا کوچنیان معلومات مې کړی دی چې دا کوچنیان راکوي او د چا سره دی. هر یو انکاري دی، یو وایي زما سره نسته، بل وایي ما سره نسته، آی جی پولیس وایي نه زه خبر یم، په قسم او په قرآن نه زه د ما سسته. موږ یو پر هم نه تعلیمي نظام غواړو، دا به جاري تر هغه ټیمه پورې چې سویل او فصی به بازیاب شوی نه.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پوهنتون د کوټې د مطالعې پاکستان د څانګې دوه زده کوونکي سویل بلوچ او فصی بلوچ د نومبر د میاشت په لومړۍ نیټه لا درک شوي دي. د احتجاج کوونکو په وینا چې سویل بلوچ او فصی بلوچ د نومبر د میاشت په لومړۍ نیټه د اسټل څخه ماښام 2 بجې هغه مهال لا درک شول کله چې په پوهنتون کې بجلی بنده او سی سی ټی وی کیمرو کار نه کوي. وروسته د انتظامی چارواکو د احتجاج کوونکو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړې ده چې لا درک زده کوونکي به ژر تر ژره ومندل شي. خو د درو اونۍ څخه د زیات وخت تیرېدو برسیره تر دمګړی پورې دغه لا درک زده کوونکي نه دي ښکاره شوي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندي هيله
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
اردن کول د میمخ کې تاسو د ایوب ترین راپور واورید چې د لادرک بلوچو زده کوونکو په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د نومبر په 12 د باجوړ ماموندو یو اوسیدونکی قاری الیاس د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووجل شو. قاری الیاس د جمعیت العلماء اسلام او فیډ لخوا د خپل ویلج کونسل په روانو بلدیاتي ټاکنو کې کاندید هم وو. د جمعیت العلماء اسلام او فیډ لی د باجوړ څانګې لخوا ویل شوی چې دوه کاله وړاندې د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد احمد ناصرګند وسلوال لخوا وجل شوی وو. بلخوا د یاد ګوند پلویانو د سیمه اوسیدونکو د قاری الیاس مړی د باجوړ په خار هډکوارټر کې د سیول کالونی په لویه دروازه کې ایښو دی او احتجاجي پلتی پیل کړی. دوی غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړ سنان دی زر تر زره ونیول شي. بلخوا د سیمې پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړي. نور تفصیل سیمې د مشال خبریال شنواس ترکزی راکوي.
د باجوړ ماموندو د قاری الیاس توجنې په ضد باجوړ ښار کې د سرکاري کالونۍ په غټه دروازه کې درنه لا هم جاری ده. قاری الیاس د نومبر په 22 د ښار په سیمه کې نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تانانو لخوا وژل شوی. د قاری الیاس کورنۍ وایي وژل شوی قاری الیاس په ښار کې په یو سکول کې د 14 ټولګي د امتحان پرچه ورکړی و. د سکول نه بهر وته چې غرمه نا وخته د نامعلومه تنان لخوا په ګولو وشتل شو. وجل شوی قاری الیاس او د هغه کورنۍ د جمعیت علما اسلام فیډرال سره سیاسي تړاو لري، نو د درنه مشرین هم د یاد ګون لخوا کیږي. قاری الیاس په خپل ویلج کونسل بدن باجوړ کې پر روانو بلدیاتي ټاکنو کې کاندید هم وو. د دغه ډلې په خواني سېنېټر مولانا عبدالرشید د درنه ګډونوالو ته په خپل خبرو کې وویل
شهید قاتل کری تار شوی دے دا جواب دے منگل نندرا کاغذات نہ منم نو کاغذات کی دا شوی دی او دا شوی دی عملی کاروائی.
مولانا عبدالرشید ول چې دوی به تر هغې خپله درنا جاری ساتي تر کومې چې د قاری الیاس قاتلی نه وي نیول شوي. دغه درنې له د عوامي نېشنل ګوند په شمول د نورو سیاسي او سماجي ډلو مشران هم ورغلي وو. دوی هم غوښتل باید د قاری الیاس قاتلان دې ونیول شي او د هدفي وژنو مخنیوی دې وشي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ مشر ګل افضل هم د میډیا سره د نومبر په 22مه ماښام خبرې کړې.
زه په تاسو دا سوال کوم چې نورې دا جنازې اوچتو چې نور دا لاوارثه خلک خخو لہذا خواسته چنه خخو نورو.
د درنا ګډونوالو د قاری الیاس مړی هم لزان سره د خار باجوړ د کالونې په دروازه کې خودلې اوای مړی به تر هاغې نه خخوي تر کومې چې قاتلان نه ونیول شوي. باجوړ کې د هدف وژنو لړۍ د یوې مودې هڅه روانه ده. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو امن لخکرو او د سکیورټي غړو یو شمېر تنان هم په بمی چاودنو کې او یا په ګولو وشتل شوي او وژل شوي. د نومبر په 14مه پر هغهګانو کې د باراني بند ساتونکو دوه پولیس غړي هم هغه وخت په یو بمی چاودنه کې وژل شو چې دوی د سکیورټي چیک پوسټ په لور روان وو. د مولانا عبدالرشید پوینه چې د روان کال په جنوري کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو بل ځای مشر او د دغه ګوند انتظامی ډلې انصار الاسلام یو مشر مولانا عبدالسلام چې د ډمډولي اوسیدونکو په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د نومبر په 22مه دغه درنې له د جماعت اسلامي باجوړ مشر سردار خان هم ورغلی او میډیا سره خبرې کړې.
زمونږ د ټولو دغه یو غږ دی چې مونږ امن غواړو. د ملک د آئین او د دستور په دایره کې دننه مونږ پرمن احتجاج کوو او مزید د وینه نه تویږي. نو دغه لپاره زمونږ دغه اجتماعي پیغام دی دغه ټولو ته.
قاری الیاس مړی خاورو ته تر دې وخت نه سپارلې. ولې د درنې ځای ته د باجوړ سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر انور زیب خان، پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان او داسې نور یو شمېر تنان هم ورغلي. دغه پیښې په حواله د باجوړ د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن یا د پلټنو ضلع مشر محمد زمان د میډیا سره د نومبر په 22مه خبرې کړې.
خو انشاءالله مونږ ته به الله کامیابي راکړي او د قاتلان به مونږ نیسو، ځکه دا ډېر زیاتې شهید دی او دوی شهید کړی دی.
د باجوړ پولیس وای دوی لا هم لګیا دي د قاری الیاس د قاتلانو د نیولو کوشش کوي. د خار باجوړ د سیول کالونۍ په لویه دروازه کې درنا ورکوونکي غوښتنه کوي اول دې قاتلین ونیول شي، تر هغې وروسته به د قاری الیاس مړی خښ کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اردن کو د پاکستان سپریم کورٹ له جنوبی وزیرستان د قومي سملې د غړي او د پښتنو ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی. دغه درخواست د منظورېدو وروسته به اوس د علي وزیر د ضمانت د مقدمي اوریدنه د نومبر په 26مه کیږي. د علي وزیر وکیل مشال ډو ته ویلي چې دوی هیله لري د سپریم کورٹ په دغه اوریدنه کې به فیصله وشي. علي وزیر د پاکستاني ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور د 2000 کال په دسمبر کې په پېښور کې نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې بندي دي. د نوموړي وکیل پر هغه لګېدلې تورونه بې بنیاد او سیاسي ګرځولي. په نور تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ د جنوبی وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د پاکستان په سپریم کورٹ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د نومبر په 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو لپاره په 13 اونۍ کې د سپریم کورٹ په اسلام آباد کې ارجن خواست جمع کړی و. عدالت د اوریدنې لپاره خواست منظور کړی او د نومبر په 26مه به په سپریم کورٹ اسلام آباد کی درې کسیزا ججانو بنچ مخه ته د خواص لومبئی اوریدنوی
با ارجنټ هیرینګ لپاره درخواست وکولم. التا ولې چې دلته هغه بینچ نه پوره کیږي درې وال کنه نو دغه لپاره ما هلته اسلام آباد کښې چې کوم دی کړی اردو درخواست لګولی وه چې دا دې هلته شینوی وشي نو هغه منظور شو خو د 26 تاریخ په ټینګ شوی هغه چې کوم درخواست شاته هفتې کښې منظور شوی دی او په دغې هفتې کښې چې کوم دی 26 تاریخ ته د شینوایي دا بینچ نمبر 4 باندې ما خوبی دا دی چې اردنه به کېږي او فیصله به کېږي.
له دې وړاندې د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د روان کال د جون په میاشت کې هم خواست وړاندې کړی وو او د جون په 15مه په سپریم کورټ کراچۍ رجسټری کې یاد عدالت تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر کړو ویناګانو راپور غوښتی وو او بیا تر اوسه اورېدنه نه ده شوې. له هغې وړاندې د سن های کورټ دوه کسیزه ججانو بینچ او د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی وو. یاد دی وی چې د علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچۍ ټول غړي د ترهرګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړي او یوازې علي وزیر د تیرو 11 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. بلخوا د نومبر په 8مه نیټه د منظور پښتین د اعلان وروسته یاد غورځنګ د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د هیواد په بیالا بیالا ښارونو او سیمو کې د احتجاج نوې لړۍ پیل کړې ده او د نومبر په 14مه پی ټی ایم د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته په کراچۍ، پېښور او کوئټه کې لوی احتجاجي مظاهرې کړي او له پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیولې شوي غړي او پلویان دې زر تر زره خوشي کړي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د نومبر په 6مه نیټه به په کوئټه، د دسمبر په 15مه نیټه به په ټانګ او د دسمبر په 19مه نیټه به په کراچۍ کې احتجاجي جلسې کوي او د دسمبر په 6مه نیټه به پی ټی ایم د سنی اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. علي وزیر چې تیر کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولی وو او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې پولیس تور پوری کوي چې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد وینا کړي، خو پی ټی ایم د پولیسو دغه تور بیا بیا ردوي او وایي چې دوی د قانوني او پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو، پاکستان وایي افغانستان ته یې د انساني همدردۍ په بنیاد د 15 ارب روپو امدادي پیکیج ورکولو منظوري ورکړي. دا منظوري پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره د جوړې اپیکس کمیټې په 26 نومبر غونډه کې ورکړي. په دې امدادي پیکیج کې د خوراک، څښاک او له یخنۍ د بچ کېدو سامانونه او داروګان شامل دي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د هند له طرفه افغانستان ته ورکړل کېدونکي 15000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې پرېښودل کېږي او د پېښور او جلال آباد ترمنځ بس سرویس به هم شروع کېږي. بلخوا پوهان وایي چې په تیر وختونو کې پاکستان اکثره دا قسمه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. په نور تفصیل له اسلام آباد زبوږ خبریال ګوهر مسید را کوي.
د افغانستان د پاره د 15 ارب د امدادي پیکیج په اړه باندې وزیر اعظم هاوس په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې پیکیج کې 15000 ټنه غنم، داروګان او دوایي او د یخنۍ نه د بچ کولو بسترې او ګرمې جامې شامل دي. په دې غونډه کې وزیر اعظم عمران خان په دې خبره زور ورکړو چې د علاج لپاره راتلونکي په هند کې ګیر شوي افغانان د پاکستان د لارې هیواد راتلل کې به هم پاکستان مرسته کوي او په دغه رنګ د هند حکومت د طرف نه د افغانستان د پاره اعلان کېدونکي 15000 ټن غنم به هم د پاکستان په لارې افغانستان ته راځي. وزیر اعظم هاوس د طرف نه کېدونکي ټویټر پیغام کې دا هم ویلي شوی دی چې د افغانستان نه د تجارت په بنیاد باندې کم سامان پاکستان ته راځي، په هغې باندې د ټیریف او سیلز ټیکس کمې فیصله هم شوې ده. په بل طرف څېړونکي د پاکستان د طرف نه افغانستان د پاره اعلان کړی شوی امدادي پیکیج په ښه نظر ګوري، خو وایي چې پاکستان په خپلې پالیسیانو کې مستقل نه دی. په دې اړه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه سو ځله اعلانات وکړي، خو چې کله وخت راشي نو پاکستان عملی ګامونه نه پورته کوي.
پاکستان حکومت چې پرون افغانستان ته امداد خبرې کړې دي، اصل کې خبر دا چې په دې باندې ډېر اعتماد یا باور سره ځکه نشي کولی چې دوی پالیسي تیرو څو کلونو کې، بیا تیرو درې میاشتو کې چې کومه پاتې شوې ده، نو هغه داسې نه ښکاري چې دوی افغانستان خلکو سره ښېګړې کولو ته تیار. غټه خبره دا ده چې دوی دروازې بندې کړې دي، که هغه تورخم کې ده، که هغه سپین بولدک کې ده، زرګونه افغانان ولاړ دي، مریضان، ماشومان، ښځې، بچي، دوی ورته لاره نه ورکوي، افغان طالب علمان نه را پرېږدي دلته. نو دې کې داسې حالاتو کې چې دا خبرې کوي، نو بیا سړی سده پیش شي، دا دوی یو خولي پخلي خبرې دي.
په بل طرف په پاکستان کې مشته افغان کډوال د پاکستان له طرفه افغانستان ته امدادي پیکیج په خټکو کې ستاینه وکړه، خو دا ګیله یې هم ورسره وکړه چې دوی ته هم د ډېرو ستونزو سره مخه ده.
کدلی زدران یم اینوالی نا دی افغان کدوالی چی می کلیول دی میگی دغه مشترای چی میگی چلوست کلینا مهاجر پروتایی په پاکستان کې یمیک مهاجرم کو دغه کورونې مریضای ولګې دي، دغه سه مجبور دي کا په کمپ کې څوک رسیږي، ډېر په مشکلات شپې تېروي، ځکه چې کاروباري نه نشته. په کلي کې آی کریم نشي پرې کولای، او پښې په لوڅې شال دي، څوک روندا دي.
د ورځپاڼې ډان تر مخه د پاکستان د طرف نه منظور کړی شوی پیکیج د پاره به د افغانستان د سیاحت څانګې چارواکي په راتلونکي هفته کې د پاکستان دوره کوي، او د پاکستانی حکام سره به د منظور کړی شوی پیکیج په اړه باندې خبرې اترې سرته رسوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له دو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، په خوست ښار کې لسګونو کسانو لاریون وکړ او د افغانستان د کنګل شوي پانګې د خلاصولو غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې په امریکا د افغانستان د کنګل شوي شتمني د خلاصولو غږ وکړي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې په ټول افغانستان کې د جنکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د اګست په 15مه د طالبانو په لاس په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته د امریکا لخوا د دې هیواد شاوخوا 9.5 میلیارد شتمني کنګل شوه. نور حال په دې راپور کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو د اولاریون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په خلاصولو کې همکاري وکړي. لاریونوال وویل د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ په کنګل کېدو سره په دې هیواد کې خلک له لوږې، بیکاری او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خوستوي لاریونوالو له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او د هغوی د زده کړو په مخ کې د خنډونه لرې کړي. د لاریون یو ګډونوال داود باور مشال راډیو ته وویل
نن موږ تاسو ګورو چې اکثریت ټول ولس د دې شتمنۍ ترلاسه کړيږي. هر څوک بې وظیفې، بیکاره، بې روزګاره دي، او بل درې چې موږ د مرکزی حکومت څخه د نجونو دپاره مکتبونو شروع کول غواړو.
په دې وروستیو کې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په پرلپسې توګه د افغانستان پر روان اقتصادي او ټولنیز حالات اندېښنه څرګنده کړې ده. د لاریون یو سپینګیری ګډونوال نیک محمد خان وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو له کبله د مامورینو او دولتي کارکوونکو معاشونه بند پاتې شوي دي.
د شګرغه د مدرسینو تنخګان نشته، ځکه چې د مینه ټول هغه نړیواله بانک ملل متحده بند کړی دی.
د لاریون په پای کې د یو ګډونوال لخوا د مظاهرې لس مادهی سپریکړلیک ولوستل شو چې په هغه کې د امریکا متحده ایالاتو څخه پر افغانستان د هر ډول بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوي، او له طالبانو هم غوښتل شوي چې په ټول افغانستان کې د لویو او وړو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو
مشال رادیو ته وګستی اوریدونکو لګه شبکې 15 بجې کېدونکې دي او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونو لنډی زورو.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعلی په ګډون د واکمن ګوندونو او حزب اختلاف غړو د بلوچستان پوهنتون د دوز د کونکو لادرکې غندلې ده. سهیل بلوچ او فصی بلوچ د نومبر پر لومړۍ نیټه لادرکه کړې وه چې د منځلو لپاره د محاذ د کونکو د احتجاج په توګه د کوټې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. د اسمبلی غونډه نن وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې د خلکو جبري لادرک کول دي بند کړي. د سازمان له مخې د کرکې ډک د امن نه یوازې د لادرک سو د حکومت سرغړونه ده بلکې دا کار د هغو پر کورنۍ هم ډېر خراب اثر پرېباسي. د بشري حقونو له نامې سازمان دا خبره پرون په یو خپور شوي بیان کې کړې. د باجوړ مامون د سیمې د یو ستونکي کاري الیاس د وژنې خلاف په ښار کې د سرکاري کارونې په لوی لار کې چې کومه درلا پرلت روانو هغه اوس پای ته رسیدلی دی. د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی هم یشي او غوښتنه کوله چې تر هغه به مړی خاور ته نسپاري تر څو یو جون کې نه وي گرفتار شوی. د دې پاړه نور حال په روانو خبرونه کې درکړو. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدلو لپاره منظور کړی دی. په سپریم کورټ د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور پر مچال ریډي ټول چې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو لپاره 13 اونۍ په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړی چې عدالت اوریدلو لپاره منظور کړی. اوریدنه به اوس د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې سپریم کورټ د کسیزه بنچ کوي. د امریکا د باندې چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولي دي. وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې اسلامي دولت خراسان ولایت درې غړي د نړیوال ترګرو قانون اس ډی جی ټی له مخې ترګر ګرځول شوي دي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کوو او څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په باجوړ کې پرلت هغه پای ته رسیدلې ده. موږ به کوشش کوو چې هلته کې موجود خپل خبریال سره پر دغه خبرې وکړو چې اوس څه حالت دی په کومو شرایطو باندې دغه پرلت پای ته رسیدلې. بیا هم تاسو وایم چې د نومبر په 28 د باجوړ ماموندو یو سیدونکو قاری الیاس د نڅرګند وسلول لخوا په ډزو وژل شوی او قاری الیاس د جمعیت اسلام فیډرل لخوا د خپل ویلچ کونسل په روانو انتخاباتو کې روانو بلدیتي انتخاباتو کې کاندید هم وو. د جمعیت اسلام او فیډرل د باجوړ څنګ لخوا ول شوی چې دوه کال وړاندې د کالی د قاری الیاس مشرور سلطان محمد هم د نڅرګند کسان لخوا وژل شوی وو. بیا د یاد ګوند پلویان وو د سیمو سیدونکو د قاری الیاس مړې د باجوړ خار هډ کوارټر کې د سیول کالونی په لویه دروازه کې خو دی وو او احتجاجي پرلت یې پیل کړی وو. د وختونه کوله چې په پیغه کې ککړ تنان دي زر تر زره ونیول شي. نو بلخوا بیا د سیمې پولیس ویلي وو دوی د پیښې پلټنې پیل کړې. نو زه تاسو بیا هم وایم چې د کاري الیاس د وژنې ضد چې کوم پرلت وو هغه پای ته رسېدلی دی. موږ کوشش کوو چې هلته کې موجود له خپل خبریال سره هم پر دغه موضوع خبرې وکړو تر څو د هغوی سره زموږ اړیکه ټینګېږي. دلته کې یو بل راپور ته راځو او هغه راپور دا دی چې اوریدونکو هغه آډیو ریکارډینګ چې پکې په بینه توګه د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټیس نواز شریف ته د سزا ورکولو خبره کوي. تر دې وروسته پاکستان کې تاوده بحثونه پیل شوي. د حکومتي وزیرانو د حزب اختلاف د مشرانو خبري غونډې پیل شوې دي. دغه راز د لړ کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې د ومینشتل ګوند مرکزی سکتر میاپت خاروسین په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په سیاست کې د ادارو لخوا مداخلت کوونکو ته د سزا ورکړل شي. بلخو په اسلام آباد کې تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ د ترسره شوې یوې غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پوه چودري ویل چې حزب اختلاف دی د پوځ او عدلي پر ضد د بیانونو ورکولو څخه ډډه وکړي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین په باچا خان مرکز پېښور کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د آډیو ریکارډینګ د خبرېدلو وروستو په راپورته شوی صورتحال په تفصیل سره خبرې وکړې او هغه وویل چې په عین کې د ټولو ادارو اختیارات واضح دي، ولې د ثاقب نثار خپور شوی آډیو پیغام ښایي چې هغه په سیاسي چارو کې په واضح ډول لاسوهنه کړې ده.
لکه خلق هغه شیزونو مطالبه کوي چې دا غې شکوک او شوبات وي، خلکو یې تحقیقات تیوشي، معلومات تیوشي، بیا دې پہ عمل وشي. دا خو داسې ده چې سړی وایي ګول دی، تریو دی، زیړ دی، نارنج دی. ثاقب نثار په خپله ویلي چې بیخي نارنج دی. هغه وایي چې بالکل ما ته ادارو ویلي دي، ما مطلب چې مخکې ای ما ته وی چې د میا صاحب ته چې کوم دی سزا ورکې اب نه پرېږدي او عمران در اوستو د پاره به لار آزادو. نو د دې نه مخکې سو ججانو دا خبرې وکړي. نن خو چیف جسټس سابقه چیف جسټس دا خبرې کوي، دا مجرمانه مطلب چې حرکت دي، دا د آئین وایلیشن دی او څوک چې د آئین وایلیشن کوي هغه ته د آئین مطابق سزا پکار.
دا د هغې وروستو ده چې د افیکټ پوکس په نوم ویب پاڼې د نومبر په 21 نیټه د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار د یو آډیو ریکارډینګ په اساس یو ځانګړی راپور خپور کړی و چې پکې د فیک پوکس په خبره ثاقب نثار بل کس ته وایي چې دلته پیسلې ادارې کوي او د عمران خان په واک کې د راوستلو لپاره به میا نواز شریف ته سزا ورکول وي. خو پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د پاکستان د بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې په دغه راپور کې په هغه باندې لګول شوي تورونه بې بنیاده بللي دي. د فیک پوکس د دغه راپور وروستو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي وزیرانو په غونډه کې 13 ورځ په دغه اړه خبري اترې هم شوې دي او د دغه غونډې وروستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري تیر ماښام په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې نواز شریف ته د سزا ورکولو مقدمه سپریم کورټ نه و پیل کړي، بلکې د پاناما اسنادو نه دا خبره شروع شوې وه.
تو یہ کسی جج کا یا ایک جج کا یا دو ججوں کا یا کسی ایک عدالت کا یا دو عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے.
دا دا یو جج یا دو ججانو یا دا یو یا دو عدالتونو معاملہ نہ دا. پا ہر موقع دا دوی سرا دا سہولت موجودو چکا دوی سرا دا خپلو جائیدادونو ثبوتون او نو آغا بای اولاندی کری او. عمران خان بارکی هم دا ویل شوی او چی پا لندن کی دا آغا جائیداد دے نو آغا بیا دا سلویختو کلونو پخوانی ریکارڈ هم پا عدالت کی پیش کړی وو. خو د ثبوتونو ورکولو په ځای کله د یو جج جالی ویډیو را مخته کیږي او کله د بل. حزب اختلاف ته مشوره ورکوم چې د عدلیه او پوز خلاف کمپین چلول دی بند کړي.
مشوره دینا چاہتا ہوں جوڈیشری اور فوج کے خلاف کیمپین چلانا بند کرے.
خود فیک پوکس خبریال احمد نورانی ویلی دی چې د پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار د دغه غږیز پیغام تصدیق شوی فورنزیک راپور یې هم په ویب پاڼه لګولې دی او د تصدیقي راپور تر مخه د ثاقب نثار په خبرو کې هیڅ ردوبدل نه دی شوی. د دغه ځانګړي راپور د خپرېدل وروستو په پاکستان کې په رسنیو تاوده بحثونه او غبرګونونه راپارېدلې دي.
مشال لډیو ته غوګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شبا شریف په د هغه آډیو ریکارډینګ چې په کې په مبینه توګه د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس نواز شریف ته د سزا ورکولو خبره کوي په اړه ویلي چې لدې ښکاري چې څنګه د یو پلان لاندې نواز شریف او د هغه لور له سیاسي عمله بهر وساتل شول. آډیو ریکارډینګ فیکټ فوکس نومې ویب پاڼې خپور کړې چې پکې دوه کسان د نواز شریف او مریم نواز د سزا په اړه غږیږي. ویب پاڼه ادا کوي چې په دې کې یو غږ د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار دی، خو هغه دا جالی بللی دی. دا په تېره یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې په رسنیو کې د ثاقب نثار په اړه داسې راپورونه خپرېږي چې پکې پر هغه د نواز شریف او مریم نواز په اړه په عدالتي مقدمو کې د مداخلت تور پورې شوی دی. په تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې
د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر پر یوویشتمه نیټه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې اساس یې یو آډیو ریکارډینګ دی چې پکې دوه کسان خبرې کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې په دې کې یو کس د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار دی. په رپورټ کې آډیو ریکارډینګ هم نشنول شوی دی. فیکټ فوکس وایي چې د ثاقب نثار او بل کس ترمنځ شوې خبرې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز ته د سزا ورکولو په اړه دي. دا هغه مهال و چې د دواړو پر ضد په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د درغلۍ مقدمه روانه وه. په آډیو ریکارډینګ کې د فیکټ فوکس په خبره ثاقب نثار بل کس ته وایي
زبا سپینه خبر وکړم چې لبد مرغه دلته فیصله ادارې کوي او وایي چې په دې کې به میا صاحب ته سزا ورکول وي او وایي چې مونږ خان صاحب راولو سزا جوړیږي نه خو اوس به خامخا کوي.
خو د خبرو په منځ کې دوم کس وایي چې د لور یعنی مریم نواز خو سزا نه جوړیږي. د دې په جواب کې هغه کس چې فیکټ فوکس یې ثاقب نثار یادوي وایي
دا بالکل جائز ده. ما خپل ملګرو سره خبره وکړه چې په دې اړه باید څه وشي خو زما ملګرو له ما سره اتفاق ونه کړ چې بیا به د عدلي ازادي پاتې نشي.
په آډیو ریکارډینګ کې چې په مبینه توګه ثاقب نثار اداري یادوي د فیکټ فوکس په وینا له دې څخه د هغه هدف د پاکستان فوج او جاسوسي اداره آی ایس آی ده. مشال راډیو په خپلواکه توګه د آډیو ریکارډینګ د کروالي تصدیق ونه کړای سو. د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف د نومبر پر یوویشتمه نیټه په ټویټر پاڼه په خپل غبرګون کې ویلي چې د پاکستان د پخوانی چیف جسټس د تازه آډیو پیغام دا څرګندوي چې څنګه نواز شریف او مریم نواز د یو لوی پلان لمخې له سیاسي عمله د بهر ساتلو لپاره په نقشه سول. شهباز شریف زیاتوي چې اوس د غلطیو د سمولو وخت رسیدلی او قام د انصاف په انتظار دی. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال تر ټولو ټاکنو لمخه سزاګانی اورولې وی چې لمخې درې واړه زندان ته لیږل شوی ول. خو تر انتخابات وروسته دوی په ضمانت راخوشي سول چې پکې نواز شریف دا وخت په لندن کې جلا وطن دی. میا ثاقب نثار تازه آډیو پیغام جالب بولی. د نومبر پر یوویشتمه نیټه د فیکټ فوکس ویبپاڼې تر رپورټ سمدستي وروسته مشال آډیو له ثاقب نثار څخه د ټلیفون له لارې پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې دا جالب غږ دی او د نواز شریف او مریم نواز ته د سزا ورکول په اړه له هیچا سره خبرې نه دي کړې. خو د فیکټ فوکس خبریال احمد نورانی د نومبر پر یوویشتمه نیټه مشال آډیو ته وویل چې هغه د ساينسي جاج اخیستو لپاره آډیو ریکارډینګ د امریکا ګیرټ ډیسکوري نومې کمپنۍ ته لیږلی و او تر جاج اخیستو وروسته رپورټ ترلاسه کړ چې وایي په ریکارډینګ کې هیڅ لاسوهنه نه ده شوې.
د غږ ساینسي جاج اخیستو رپورټ مو له خبر سره چاپ کړی دی. په دې کې ویل شوی دی چې آډیو ریکارډینګ په هیڅ طریقه خراب کړل شوی نه دی او نه هم پرې کړل شوی را پرې کړل شوی دی.
د پاکستان مخالفه ګوندونه په تیره بیا مسلم لیگ نواز له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پر جسټس ریټایرډ ثاقب نثار دا تور پورې کوي چې هغه د یو پلان لاندې نواز شریف ته سزا ورکړې وه خو هغه تل دا تور رد کړی دی. دا په تیره یوه اونۍ کې دوم ځل دی چې په رسنیو کې داسې رپورټ خبریږي چې پکې پر ثاقب نثار تور پورې کیږي چې هغه د نواز شریف او مریم نواز پر ضد عدالتي مقدمو کې مداخلت کړې دی. د نومبر پر 15 نیټه د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل هم یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان د یو لاسلیک شوی حلفنامې پر اساس جوړ شوی و. د ورځپاڼې په وینا حلفنامه کې رانا شمیم ادعا کړې چې ثاقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونسی تر هغه پورې دي هرو مرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. خو هغه مهال هم ثاقب نثار مشال ایډو ته ویلول چې د رانا شمیم خبره بالکل غلطه ده او ده دغه سه هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو.
مشال ایډو ته وګصه تاسو د عبدالحی کاکړ راپور واورید چې په کې راغلی وو د پاکستان بقامي سملې کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د هغه آډیو ریکارډینګ چې په کې په مبینه توګه د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس نواز شریف ته د سزا ورکولو خبره کوي. په اړه ویلي چې لدې ښکاري چې څنګه د یو پلان لاندې نو شریف او د هغه لور له سیاسي عمله بهر وساتل شول. بلخوا یاد دی وی چې په خوانی چې جسټس دغه تورونه رد کړي او سم دې ترازو لکه څنګه چې وختي هم موږ تاسو ویل چې د نومبر په 28 د باجوړ مامونډ یو سیدون کې قاری الیاس ناصرګند وبسلو لخوا په دزو وجل شوی قاری الیاس جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوا د خپل ویلج کونسل پر روانو بل جتی ټاکنو کې کاندید وو. د قاری الیاس د وجنې زد د یادګون پلویانو د سیمو سیدونکو په باجوړ خار هډکوارټر کې د سیول کالونی په لویا دروازه کې احتجاجي پرلت پیل کړی وو او د نوموړي مړی یې هم هلته ایښودی وو، خو لږه شیبه مخکې دوی دغه خپل پرلت ختم کړی دی. پر دې خبرې کوو له خپل خبریال شانواز ترزی سره چې همدا وخت موږ سره د واټس اپ د لارې راغلی دی. شانواز، زمونږ پوښتنه ستاسو نه همدغه ده چې دوی دغه پرلت ولې ختم کړ؟
کوم په باجوړ کې د قاری الیاس ته وژن ورستو د باجوړ خلکو خصوصي توګه باندې جمعیت العلماء اسلام فیډل ذکر شروع کړو. دا د قاری الیاس ته مړې د ځان سره په خار باجوړ هډ کوارټر د راځکم د سول کالونی دروازه ځلته خوځره نه غځي ته باندې سرکاري چکم دلته چارواکي داغه نه علاوه قومي او جرګه هم په دغه کې جوړ شو چې په کې د باجوړ په خواني قومي اسمبلی او د صوبای اسمبلی موجوده چې کوم نمائندگان دغه هم پکې موجود وو. هلته ورغلی وو دغه یو صوبای وزیر نورزیب خان چې کوم دغه هم ورغلی وو، دغه نه لوی انجینر شوکت الله خان بخاری گورنر دی هغه هم ورغلی وو. او دغه جرګه د حکومت او بیا د معنا دلته انتظامیه د دغه او دغه درناوالو او ترمن دغه جرګه وشوه. په جرګه کې هغه به فیصله وکړه چې دغه لس ورځې کې دننه به د قاری الیاس کوم قاتلان دی هغه بنولې کېږي. دغه ترڅنګ دغه اف آئی آر چکم د قاری الیاس ته وجنې د پاره چکم اف آئی آر لیکلی شي په هغه کې به د دهشتګردۍ مقدمه خامخا وي. او د قاری الیاس چکم کورنۍ ته نو هغې ته به د شهید یا پیکج ورکول کېږي. نو د دغه باور وروستو چیره په لس ورځو کې به د قاری الیاس دغه قاتلین نیولی شي او هغې ته به واقعي سزا ورکولی شي. درناوالو چکم د هغې خپله درنه ختمه کړې ده او د قاری الیاس چکم هغه جنازه وه هغه یې وکړل او د هغې وروستو یې د هغې مړی هم خاورو ته وسپاره. د اورېدونکو دپاره به ورته زه ووایم چې قاری الیاس د باجوړ د ماموندو بدن سیمو اوسېدونکو په غزې کې به د جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوا د روانو بندیتي انتخاباتو کې کاندید هم وو، کوستر دپاره کاندید هم وو. د ده ورور هم چې کومو سلطان محمد قاری هغه د اکتوبر 2019 کې اکتوبر په میاشت کې هم دغه شانته نامعلوم وسلوالو وژلی وو. د هغې نه وروستو هغه پخپل هم کاندید وو. د هغې نه وروستو بیا چې کوم د قاری الیاس هغه پرون مانا د نومبر په 28 باندې د باجوړ خار هډکوارټر چې کوم دی نو په هغه ځای کې د 14 ټولګي پرچی ورکولې. د پرچی نه راووته او دغه امتحاني حال نه بهر چې راووته نو په هغه ځای کې نه معلومه تنان وژلې. جی
ها شنواز، دره ته وای چې د قاری الیاس ورور چې کومو سلطان محمد داغه قاتلین نیول شوی کڅنګ او دوی مدا چې د قاری الیاس د خپلوانو سره تاسو خبرې وشوي هغه څومره مطمئن دي دغه حکومتي ډاډ نه؟
جی بالکل تاسو خبر صحیح ده. مخکې چې کوم د سلطان محمد قاتلین او هغه خو نه ونیول شوي، هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي او قاتلین چې کوم هغه بیا وروسته نیول شوي نه. خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې د دې خپلوان یا کورنۍ څومره مطمئنه ده، نو چونکې تاسو پته ده دلته په پخواني فاټا کې یو ځای چې کوم موجوده د خیبر پختونخوا د غضب شوي زلمي دي، دلته هغه یو رواج و دغه د جرګې د لارو به خلکو فیصلې کول. نو په دې کم هغه یو قبایلي جرګه د قبایلي خلکو د دغه چې کوم د باجوړ ولسونه دي او د باجوړ د سیمې مشران دي د هغې لخوا دغه جرګه شوې ده. نو هغه جرګې ته حکومت باور ورکړی دی او جرګه چې بیا کومه خبره خلکو ته وکړي نو هغه منظورېږي، هغه خلک ورسره مني هم. نو هغې هم په دې باندې باوري دي چې یاره دغه لس ورځو کې امکانات دي چې حکومت داسې کوم د پولیسو دلته چې کوم سیکورټي عمله ده د پولیسو لخوا هغې د دې قاتلینو پلټنې ونیسي او ورته سزا هم ورکړي.
لس ورځو کې که 15 ورځو کې
دغه چې کوم وختي بیان راغلی او د هغوی لخوا نه هغې وایي چې دغه لس ورځو کې به د دې قاتلین چې کوم دي هغه نیولې کېږي او هغې ته به د هغوی باندې چې کوم دغه اف آئی آر دی نو په هغې کې به د دهشتګردۍ مقدمه چې کوم ده دفې هغه هم پکې کېږي. خو د دې خبرې بیا پخلی د باجوړ نه چې کوم د پولیسو ترجمان دی سلیمان خان هغې هم د دې خبرې پخلی کړې چې او د درناوالو او د هغې ترڅنګ به د حکومتي حلقو یا د سرکاري چې کوم دلته سیکورټي لکه پولیس شو یا نور انتظامیه شوه د هغې ترمن دغه مذاکرات کامیابه شوې دي او درنه ختمه شوې ده.
سما ډیره زیاته مننه شانواز د معلوماتو را کول. اوردونکو دا د مشال ډیو خبریال شانواز ترزی تاسو ته معلومات درکول چې په باجوړ ماموند سیمه کې چې کوم قاری الیاس وجل شوی وو د هغه د وجنې ضد درنه پیل شوی وه چې پای تر رسیدلې ده او حکومت باور ورکړی دی چې د کاری الیاس کاتلین به په لسو ورځو کې دننه نیسي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته، خو دلته کې وړ چنده ماخلو
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستاني مطبوعاتو راپور لمخې د ټول هیواد د اتیاو څخه زیاتو ضلعو کې او د خیبر پښتونخوا په 28 ضلعو کې د زنانو او نارینهو ترمنځ د ووټونو اندراج یا رجسټریشن کې د 10% زیات فرق دی. د ووټونو اندراج لپاره کارکوونکي غیر سرکاري سازمانونو تر مخه دومره فرق ځکه دی چې د نارینهو په نسبت زنانه کم شناختي کارډونه جوړوي، نو ځکه یې اوټ هم نوی رجسٹر شوی. بلخو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دغه فرق راکمول لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. پرې تفصیل له پېښوره د شبیر احمدجان په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن په مرسته د ووټونو د اندراج یا رجسٹریشن کوونکي غیر سرکاري تنظیم آی آر سی یا انټرنیشنل ریډ کراس د مردان ډیویژن مشره نصرت آرا مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو او بیا د دوی د ووټونو اندراج یو غټ ستونزه ده. دی وایي یو خو د شناختی کارډونو جوړول عمل ډیر ګران او اوږد دی، بل نارینه د خپلو زنانو شناختی کارډونو جوړول او بیا د ووټونو اندراج کې دلچسپي کم لري. او دغه علاوه د الیکشن کمیشن وینا چې د نادرا یا شناختی کارډونو جوړولو ادارې کم گاډي کلی په کلی د خلکو د سنتیو لپاره لیږي، هغه گاډي کم او آبادی زیاته ده، نو باید دا گاډي هم سیوا کړی او ولست هم د دوی سره مرسته وکړي.
یو خدای دې چې ان ار سی چې کم دی هغه ته زنانه ویلینګ نه دی، ولې چې الته رش ډیر زیات دی، د زنانو شناختی کارډ لا ډوه اهمیت نه ورکړي چې زب سکور کې د نو پرته د دې ته څه ضرورت دی چې کم د زنانه مور پلار مړی داغه سخر لکه سر خواخي مړی او خامون بهر ملکی او هغه خپل شناختی کارډ جوړول غواړي، هغه به ډیره پریشانی کړیږي او بیا زمګه د دې چې کم طریقہ کار چې کم دی نو هغه باندې پړه لیکه چې کم دی هغه سړی نه پوهیږي، نو دا چې کم زم د کلو او د باندو خزی دی هغه به څنګه پوهیږي.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ټول ملک کې تر دې دمه 1.9 میلیونه خلق ووټونه رجسٹر کړی دي او خیبر پختونخوا 28 او د پاکستان 1.8 لوکي د نارینه او زنانه ووټونو اندراج یا رجسٹریشن کې د 10% نه هم سیوا فرق دی او د زنانو اندراج د ټولو ضلعو کې د نارینه په نسبت کم دی. خو بیا خیبر پختونخوا کې د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد ترمخه د ټول ملک په شان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې هم دغه کمی یا فرق لري کول لپاره هلې ځلې توند کړي دي.
په دې کې الریډي الیکشن کمیشن اف پاکستان یو مهم شروع کړی دی د دې کمولو لپاره د ډیسټریکټس کې. نو فلحال دا په موږ سره چې کوم موجوده وخت کې دی هغه ولنس ډیسټریکټس چې پای کې د مهم شروع دی او ورسره سره به دا مهم دریب کی به توثیق کی دا دری ارگنائزیشنز دی چې هغه په دې ضلعو کې کار کوي او د نادرا او د الیکشن کمیشن اف پاکستان یعنی مشترکه د دې سره اشتراک باندې دا الیکشن کمیشن دا مهم شروع کړی دی. موبایل رجسٹریشن وین چې دی هغه لګي وقتن فوقتن باقاعده رزي تا کې لګي چې په کم کم رزو باندې بدلتا ایم آر وی پلان کیږي او تلبزي.
بل خو ته د خیبر پښتونخوا نه علاوه د پنجاب ولس ضلعو، د سند په نهو ضلعو او د بلوچستان صوبې په شپږ ویشت ضلعو کې د ښځو او سړو ترانو اندراج کې 10% نه هم سیوا سنفی فرق یا جنډر گیپ دی او د زنانو ووټرانو رجسٹریشن کم دی. د پامول دا چې راتلونکي 19 دسمبر نه خیبر پښتونخوا کې الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
شال لیډیو ته وګورئ. اودونکو، دغه راپور تاسو واورید چې ولې د خزو د ووټونو رجسٹریشن هغه کم وی د سړو هغه نه په پاکستان کې. او اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د شناختی کارډونو کمی ادارې نادرا په دې هیواد کې د یتیمو ماشومانو د نوملیکنې عمل پیل کړی چې د یتیمانانو او بې څوکه ماشومانو شمیره معلومه کړي چې دوی په خبره د رنګ د خیر ښېګړې لپاره یې حکومت اقدامات وکړي. بلخوا د یتیم خانو چلوونکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان وایي دا د حکومت ډېر ښه ګام دی، خو باید چې هغه غریب ماشومان هم د بې څوکه ماشومانو په لیست کې واچوي چې پلار یې ورک وي او یا په نشو روغ دی وي او دارنګ د بچو پالنې په سمه توګه نه کیږي. په تفصیل د سره ظاهر په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا او جاری شوی یو بیان کې ویلي، په دې هیواد کې د ماشومانو د رجسټریشن یا نوم لیکنې عمل شروع کړی چې معلومه کړي په دې هیواد کې څومره یتیمانان ماشومان دي او د څومره مور او پلار نه دي معلوم. د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دوی تر اوسه د 15,95,897 ماشومانو نوم لیکنه کړي چې پکې 2,540 یتیمانان ماشومان دي او 1,60 هغه ماشومان دي چې د چا مور او پلار نه دي معلوم او بې څوک دي. په مردان کې د یوې یتیم خانې چلوونکي قاضي محمد خیزر د نومبر په 22 مشال ریډیو ته وی د نادره د ډیر ښه اقدام دی، خو باید چې بیا حکومت د دې یتیمانو د خیر ښېګړې لپاره پوره پوره اقدامات وکړي.
مونږ خو جی د حکومت هر داسې اقدام چې دی هغه اپریشیټ کوو چې هغه یتیمانو په حق کې په دې باندې غټه سطح باندې کار کیږي. زه به یو خبره اډ کول غواړم چې یتیم خانو کې ډیر واړی هغه یتیمانان او ډیر واړی هغه نمي، خو چې کم نه یتیم واړه دي مطلب پلار ژوندې دي، خدای یو وجهي پلار آیا ډیسیبل دی یا ډرګز اډیکټډ دی یا پلار انکم ډیر کم دی یا پلار دونه آمدنی نشتا چې بچی ډیر دی خو ښه پرورش ورکړی شي. داسې کسان مونږ له راضی یتیم خانو کې چې هغه پلار سلور 15 کال او شي او پته نه لګي چې مړ دی کو ژوندې دی، داسې ماشومان نه هم په داسې لیست کې شامل کړی شي چې دا غي هم کفالت وکړي شي.
همدارنګ په پیښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وی، حکومت خو د ماشومانو د تحفظ لپاره ځینې ادارې هم جوړې کړې خو بیا هم د ماشومانو د غوره مستقبل لپاره سکار نه دی شوی.
یوازې دا نه چې د یتیمانو ډیټا مونږ دا ویو چې هر هغه ماشوم چې هغه سره پسماندګۍ سره دغه واسطه ده نو داغه ډیټا کلیکټ کول پکار دی او په دې غرض او مقصد دا اندازه ولګي او پته ولګي د دې چې په دې پسماندګۍ کې دی نو دې شمیره څومره ده، په دې کې علاقات څومره دي، جلکې پکې څومره دي، دوی د کومو کومو وجوهاتو په بنیاد باندې د دې پسماندګۍ شکار دي. دا شمیره یوازې راغونډول نه دي پکار، بلکې دا زما یو تجویز دی چې د دې شمیرې هر اړخ باندې شمیره راغونډه کړي نو هم به ډېره زیاته ښه وي.
د یوې سرکاري شمیرې تر مخه په پاکستان کې د 15 کالو نه واخله تر د 14 کالو عمره پورې د ماشومانو آبادي 6,00,000 ودیرش لکه ده او د حکومتي وی سروې تر مخه په دې ماشومانو کې تقریبا 2.5 کروڑ پورې ماشومان له اسکولونو په هر دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
ادن کو د مشال ریڈیو د نوروز نه سات اخبارونو اخري شی بو تار سدری یو در منټه کم شپک بجی شوی ل عبد الله کاکړو ورستیلن خبرونه.
تازه خبر دا چې د باجوړ د مامون د سیمه د یو اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په ښار کې د سرکاري کالونی په لوی دروازه کې روان احتجاج یوه غنټه لمخه ختم شو. په لټوال غوښتنه کوله چې د قاری الیاس وژونکو د ونیول سي. نن حکومت جرګې ته ډاډ ورکړي چې قاتلان بنی سي. قاری الیاس پرون نامعلومه وسوالو په ډزو پوښتنه وکړه. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د وزیرالله په ګډون د واکمن ګوندونو او حزب اختلاف غړو د بلوچستان یونیورسټي د دوز د کومکو لادرکی غندلې ده. سهیل بلوچ او فصیح بلوچ د نومبر په لومړۍ نیټه لادرکه کړل شوې ول چې د منډل لپاره د مهال د کومکو د احتجاج په توګه د کوټې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. نن چې کله د اسمبلی غونډه پیل شوه د بلوچستان وزیراعلی نواب پخوانی وزیراعلی نواب اسلم ریسانی په خپله وینا کې وویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لادرکه خلک لادرکه کېږي او معلومه ژنه چې څوک لادرکه کوي. بلوچستان وزیراعلی پر دې مهال په خپله وینا کې وویل چې دوی هڅه کوي زده کوونکي ژر پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د خلکو جبري لادرکی یې بند کړي. د سازمان له مخې د کرکې ډک د عمل نه یوازې د لادرکه سود حکومت سرغړونه ده، بلکې دا کار د هغو پر کورنۍ هم ډېر بد اثر کوي. د بشري حقونو له نرمې سازمان دا خبره پرون په یو خپور شوي بیان کې کړې ده. د باجوړ مامون د سیمې د وبخشي. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډفور پرون مشال ریډیو ته وویل د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو لپاره یې تېره اونۍ په سپریم کورټ کې په بیړني درخواست کې خواست کړی چې د عدالت د اوریدنه وکړي چې دا منظوره سوه. اوریدنه به اوس د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ کوي. د امریکا بارون چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولي دي. وزارت پرون په بیان کې ویلي چې د اسلامي دولت خراسان ډلې درې غړي د نړیوال ترګرو قانون اس ډي جی ټي له مخې ترګر ګرځول شوي دي.
نن خبرونه مو اوریدل. همدې سره د مشال ریډیو زموږ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربان سلام منو د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پمان خو وختونه.